یادې درد کې راټوله او خبره کړې وه. د افغانستان لرغونی اثر د جنوبی کوریا په دوهم ښار کې ننداره کیږي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د تړون له مخې د افغانستان لرغونی اثر د نوموړي هیواد په دوهم لوی ښار ګیون ګوجو کې نندارې ته وړاندې شول. د باختر اژانس د خبر له مخې د باختر خزانې دغه 231 قلمه اثر چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې 120,000 نندارچیانو لیدلي، را روانې دوه میاشتې به دغه اثر د ګیون ګوجو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. یاد دې وي چې د دې نندارتون 40% عواید ټول لګښت او 125,000 امریکایی ډالر به د جنوبی کوریا له لوري افغانستان ته ورکول کیږي. له 2009 میلادي کال راهیسې دا په 12 هیواد کې د باختر خزانې د اثارو شلم نندارتون دی. افغان فلم ریاست ته د 150,000,000 افغانیو په ارزښت وسایل او تجهیزات پیرودل شوي. د باختر اژانس ته خبر له مخې د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی د دغو وسایلو د تسلیمۍ پر مهال وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغو وزارت له بودیجې څخه د 150,000,000 افغانیو په ارزښت افغان فلم ریاست ته وسایل او تجهیزات پیرودل. له دغو وسایلو څخه به د سیریالونو او فلمونو په تولید کې کار واخیستل شي.
تیر کال په کوټه کې د یو درې ورځنی سیمینار په لړ کې د سپتمبر 28 د پښتو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شو. په سګنی سیمینار کې ویناوالو څرګنده کړه چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبه د له منځه تللو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې اړتیا ده. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې 28 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پیښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاته نسی نو کلتور به مو هم د مرګ شو مسی. پروفیسر محمد ایاز په دې اړه وویل:
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پوری ژبه موږ برسره کړی نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندی نسی پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندی پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندی ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپله ژبه بایللې په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې شوی دی. لیکوال خلیل باور وایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خو دا ژبه چې د دا زموږ له لاسه زموږ له خلو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو دا اوس بېخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دي، دا 250 ګسر د خلکو ش بجې دغسې دي. 11:30 بجې شوې، یوولس نیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوالو وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
چې پښتون سره ډول وړاندې کیږي د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر تر ما ښه خبره ده. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیترونه وګورو، که د 9 بجو څخه تر 11 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیسې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دي. د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندولو لپاره دا کردارونه دوی یشي دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو، هغه پخوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبت او ګټوره لاره وه. خو وایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کیږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې دا ګر شامل وو. که په هغه کې همسایتوب وو، د همسایه احترام وو، په هغه کې فنا چاره وړله، پنا احترام پاگی واده وی داغ دگس کل خوشحالی والا اوس مختلف فرقون زدا کلتور والی کیجی کزدم دان نشان روان دی چیز مش کلتور از مش انانا از مش تاریخ از مش زبا لما باین وری
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هره بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي مخه به یې نیول کیږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول لوړ انساني خویونه واکدار که په یوه نامه که په بل نامه څوک خرابوي پر دې به ټینګ ولاړ یو، دا هوډ به کوو، د نن ورځې په مناسبت به یې کوو او دا به ساتو، دا پر مخ باندې بیایو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکر سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک پاکارت نه ګوري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوڅان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لا له کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کیږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری هغه معیاري پروډکشنونه له سقوط سره مخ شوي چې د فلمونو د دوبلي او ژباړې په برخه کې فعالیتونه کول. دغو پروډکشنونو چې اووه کاله مخکې د هندي فلمونو د دوبلي په نیت کارونه پیل کړي وو شمیر یې تر دې دمه شپږو ته رسیږي. نن سبا د دوو پروډکشنونو کار ولاړ دی. مالکان علت اقتصادي ستونزې بولي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
الارو جب تم مسکراتی ہو نا تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سرخ ہو جاتے بھائی.
وزادی انارو کلشتہ خانجا مستاد شایستہ بارکو گان دست
دلتا دا سہار پنم دا یو پروڈکشن کار کون کی دا یو ہندی فلم پش بارا بختی دوی کولای سي چې د پنځلو سورزو په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر پنځه زره افغانیو پرې خرڅولای سي. په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکي سریالونه دوبله کیږي.
چوټالا دی
ستړی مې سي ورینداري
ستړی مې سي چوټالا لسنګې.
دا دوبله سوي فلمونه او سریالونه ځکه به شمیره مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي. خو په دې وروستیو کې د فلمونو د دوبلې دغه کاروبار چې په لومړنیو درو کلونو کې بې شمېره مینهوال درلودل د سکوت په حالت کې دی. په تېرو اوو کلونو کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ، خو دوه یې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله بند شوي. د فلمونو د پښتو دوبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پېښوري لهجه ژباړل شوي فلمونه هم راځي، خو کیفیت یې ټیټ او د لهجوي ستونزو له امله مینهوال کم دي.
دا شهنس خوصه که دا ټوله دنیا هم راغونډه شي نو ما د خپلې لیلا نه چرې هم نشي جدا کولی.
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسؤل او ډایرکټر حیات الله کاکړ وایي چې د کاپیرایټ د اصولو نه مراد او د بې کیفیته ژباړل شوو فلمونو بې بندوباره بازار دوی ته زیان رسولی.
دوه کاله کېږي چې موږ فلمونه نه دي دوبله کړي. کاروبار یې ځینو بې کیفیته په نامه پروډکشنونه چې نه جواز لري او نه هم د دې کسانو دغه مسلک دی په نامه یوازې د پروډکشن نوم یې پرېښي. یو ځای دکان نیولی یا د کور په کوټه کې یې په یو خونه کې کمپیوټر ایښی وایي دا مې پروډکشن دی او پروډکشن د دوی په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وایي یا ژباړې ته وایي چې فلم و پښتو ته وژباړي دا ته دوی پروډکشن وایي. حال دا چې د پروډکشن بیخي ډېر کارونه یې
از ما به کار وروره زه خپل مور پلار ته تر دعا کولو د مخه په دې خاطر ته دعا وکوم. ستاسو
د معلوماتو له مخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیږي. خو یو شمیر پروډکشنونه آن په وزر افغانۍ هم ژباړل شوي فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي. ممثلین او د پروډکشنونو مسؤلین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي.
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي، بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې دکاندارانو باندې خرڅوي. نو دغه د دې بې کیفیتي و موږ ته ډېر زیان رسولی دی، ځکه د یو فلم دلته په 8000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوي او موږ فلم په 15000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوو. نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري
هغه وای چې فقط پښتو سره ویل سوی ما ته ارزانه پلاس راسي چې زه پیسې ډیر پر وګټم.
مخکې په کندهار کې آن په تلویزیونی چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خبرېدل. په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هیڅ بل اتیا نه درلودل. په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډیره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي، خو د ښځینه غږونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سهار پروډکشن د ژباړې لارښود او ممثل قدرتالله کامران وایي دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمایي فعالیتونو مسلین چې ورسره مخ دي.
موږ ښځې تر ډېره پورې زړه نه شي کولی چې راووځي، بیخي تعلیم ته لا زړه نه شي کولی، څوک یې نه پرېږدي چې هغه ولاړ شي خپلې زده کړې وکړي. نو په تېره بیا چیرې رسنۍ ته پرېږدي امکان نه لري، خو بیا هم څه ناڅه ښځېنه وو چې زړه ښه کړی دی. مشکلات ډېر ورسره شته، د غږو په برخه کې هم ورسره لرو او د ښځو نشتون په برخه کې هم لرو.
زه څه درته وایم صاحبه، صاحبه
د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوختي، خو کم امکانات دغه چارې د سکوت سره مخ کړي. د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعات او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلیغ د نندارې لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي، خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی.
افغان شاعر او لیکواله زینب سالک د څو کلونو راهیسې شعر لیکي او ژباړې کوي. تر دې دمه یې دوه کتابونه د ژباړو، یو د شعرونو دوه ټولګي، یوه د پښتو او بله د دري شعرونو چاپ شوي دي. اغلې سالک وایي یو ناول یې هم ډېره برخه ژباړلی، هغه به هم په نږدې راتلونکي کې چاپ کړي. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
اغلی زینب سالک، لمړی د خپل ادبی فعالیتونو په اړه راته وای چې تاسو کوم ډول ادبی فعالیتونه کوي؟
ادبی فعالیتونه خو مثلا تاسو خپل ول ډیر ډګرونه لري، خو زه یوازې شعر لیکم او نثر لیکم، او په شاعرۍ کې مې هم یو ټول غچاپ شوی دا په پښتو ژبه سپینی بڑن کې نومېږي، یو په فارسی ژبه چاپ شوی دا فرشتہ تصویر مارا میګرت، او نثر می هم لیکلې، خو نثر می لیکلې دی خو چاپ شوی نه دی، نثر می ژباړې می چاپ شوی دی. یو د جبران خلیل د ادبی ټوټو ټولګه ده، او یو د برټن رسل چې یو عالم مفکر فیلسوف د برتانی داغه د یو کتاب ژباړه ده د خوخی راز په نوم باندې ما چاپ کړی ده، دا می چاپ شوی اثر دی. اوس هم په یو کتاب باندې کار کوم، دا کتاب ما په خواش باندې تقریبا د نن 12 یا دغه یو موده مخکې ما ژباړلې، هغه هم د جبران خلیل یو ناول دی، المصطفى، عربي کې نوم المصطفى دی. په خواه مې ژباړلې، خو بیا یو څه برخه راغه لانه لا درک شو. اوس غواړم هغه کتاب بیرته، یو څه برخه را سره شته دی، یو څه چې نشته هغه به بیرته ان شاء الله په نږدې وختونو کې ادا مکمل شي، بیرته مې کار په شروع کړي ان شاء الله، او تاسو په لږ وخت کې ان شاء الله هغه وګورئ چاپ شي.
ډېر ښه. ډېرې ژباړې چې تاسو مال وستې د جبران خلیل، جبران ډېرې ژباړې کوي، ولې مو جبران خلیل جبران انتخاب کړی؟ او مثلا دغه په نثر کې څه خصوصیات چې تاسو خپل ډېر علاقه لري چې هغه وژباړي؟
یو خدا ده چې جبران خلیل د خپلې زمانې او بلکې د عربي ژبې او د انګلیسي ژبې په دواړو ژبو هغه لیکل کړي، د هغې یو نوموتی او پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته د هغه لیکنې ژباړل شوي دي. بلکې تاسو خپله د هغه لیکنې ولولئ، د هغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ لپاره یو څه شته. نو په همدې وجه باندې چونکې زه هم ادب د ژوند یوه برخه ګڼم، شاعري د ژوند یوه برخه ګڼم، نو د همدې له امله زه غواړم چې د جبران خلیل هغه کوم لیکنې او کوم لیکنې چې ما ته خوند راکوي، هغه غواړم چې نور خپل پښتنو لستونکو ته وړاندې کوم چې هغوی هم ته خوند واخلي.
ژباړه چې کوي مثلا، ژباړه خو ځان ته ځینې اصول لري چې هغه په چوکاټ کې به تاسو ژباړه وکړي، د ژباړې په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ کیږي او څه ډول ژباړه کوي؟ یعنی آزاده ژباړه کوي، هغه متن چې د مغزي کټ مټ را ژباړې څه رقم ده؟
زه غواړم په لومړي سر کې تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې زه کله د ژباړې به ما کولی یا کوم اوس هم، نو زه د یو لوی ستونزې سره چې مخ کیږم، هغه داسې ده چې زموږ په پښتو ژبه کې د ځینو خبرو، ځینو احساساتو او حتی د ځینو خارجي کلمو د پاره یا الفاظو د پاره پښتو الفاظ نشته. نو لومړی خو به زه ستاسو د مایک له لارې په ټولو هغه ژبپوهانو باندې چې د پښتو ژبې لپاره کار کوي، هغوی ښاغلونه به دا یوه هیله ولرم چې هغوی د کوښښ وکړي. یوازې دا نه چې هغوی غواړي چې پښتو سوچه کړي، دا هم سمه ده چې پښتو سوچه کړي، ولې یوه ژبه نه سوچه کېږي؟ بالکل نه سوچه کېږي، دا خو یو منلی حقیقت دی. زه د هغوی دای و هیل لرم چې هغه په پښتو کې د زینو خبر د پاره چې هغه کله کله د یو احساس مثلا مونږه احساسو خو توري ورته نه لرو چې مونږه بیان کو د هغه د پاره او د زینو ټکو د پاره دوی د کارو کې او توري درو بسی او پښتو ژبه د لدی اړه غنی کې اوس برا شو د ژباړې تخنیکی برخه ته هر کار چې انسان کوي هغه خپل یو اصول لري ژباړه هم د قصیده اصول لري او مثلا زینو ژباړون کې داسې دي چې هغه صرف متن لولي او متن بیر تراخلی په پښتو ژبه لیکي خو ځینې ژباړون کې چې هغه